خپل په خپل قومونو په خپل دي خلکو باندې تقسیمې ماجرین ته هیڅ حکومت یې نه کړی. دا هیله و چې ما تاسو ته معیار نو کو خدای په امان.
عمران خبر کوم د میدان وردګو نه د سید آباد ولسوالۍ نه روزانه دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان څلور بجې د سهار راځي او لس بجې کته کیږي. ډېر موږ ستونزې سره مخ یو، زر تزر زموږ د هغه مخ وړل شي، نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي، او د افغان سیم چې کوم دی د هغه سهار څلور راځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کته کیږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم ملالی بشیر په سټوډیو کې دا یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینی بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا شي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او تفصیلي وګورئ هر وخت کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکښو ښځو پروګرام دی وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنی مو تاسو ته مخکخ خزو خبرونی ته خراخلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوي چې زیاتره خزی له لارو کوڅوره نیولې تر کاري د فاترو له خندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لاستراوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولای. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع خنی وی، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانیدلی د خلکو اساسي غوښتنې وغوړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دیونی د مخکخ خزي په خبرونه کې محمدني فعال هلي اسد ملمنه ده. نوموړي د خزو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ایزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلي اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره ده. بهیر اسلګونه خزه تر پوخخ لاندې راوستي. دوی لدې لري خزو ته کاری فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د وده لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولای شي په اداراتو کې د خزو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي رادیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه فرشته غنی له تاسو هم چې زمو د دې وړ وګړل مو چې دلته مو راوغوښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سمبالو سي.
ډیره مننه اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې، کچېره پایل هم دې ځای وو خو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو لسولې اصلي اوسیدونکو کې ملتمه پیدایښت شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډیر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به چې هلته پلار شي، ځکه هلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله مایند و پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسله وال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دې یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسله والې نښتې به کېدلې، مثلا ډار و ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وه، هغسې چې یو ښوونکی باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفنا ستونزه. دا دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا دا ښه وګڼله او د دې ته یې کوویو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسې لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم. ځکه درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسې وویل چې په خوږیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسې ووایې چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي؟ ځکه ځینې وختونه خپله میرمنی هم دی چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل، هم دغه خبرې ته زرات لاله ما ول شي زه تقریبا ما چې ډیر زیات مبارزه غ زما کورنۍ وکړه، غو خصوص زما شوم په دې باندې شاید نه پویدل، ما غ د زده کړې پر ځختم نه پویدل، ما کله چې هلته وضعیت ډیر خراب شو او خپل کورنۍ مې خنه ګڼل، زه د خپل کور او کلی نه د ولسوالۍ نه هم وتم یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف پورې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر موږ وو په یو سنت کې، موږ لسم سنت ته ونه فرت للی وو. زموږ دغه د سنت تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنت جوړ کړي، یا موږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله شي تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوي چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بیرته راشي تر څو ستاسو دغه سنت تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو جنو پسې کورونو ته ورغلی یو. خدا چې هغه لوی ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا خزی د دې د خپل د ځان یا د نورو خزو د زده کړو خند کېدل شي، دا سل په سلو زیات تایید ومه. وګوري کله چې یو مور هم خزه ده، کله چې یو مور هوډ منه وسی، کله چې یو مور ژمنه وسی، کله چې یو مور په پرېختنې منه وغوړي چې هغه لور دې باسواد شي او دغه لور دې زده کړې وکړي او دغه لور دې مبارزه وکړي، یو مور کا د خپل لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باورې مچغلور یو ځای ته رسیدلی شي، وغلور خپل زده کړې په اسانۍ سره کولی شي. ځکه کورنۍ د یو چا ډیر لوی ملاتړی دی، او کورنۍ د چې یو څوک که یو ځای ته رسیږي تاسو کتری پوښتنه وکړي، لومړنۍ څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید خیاط کی، هغه باید کور، هغه کورنۍ ده. نو که یو مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د انجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډیره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، په دویم قدم کې دا چې کله چې هغه واده شي خپله خواښي خپله سرګنۍ زړه نه کوي چې هغه بیا ښوونځي ته لاړ شي هغه زده کړې ته تکمیل کړي. نو په خپله هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یوه خواښي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه؟
السلام علیکم.
علیکم سلام.
اغلی اصطه سلام علیکم کی دی او فری له څو غوږی تاسو نه شنه یا څنګه تاسو له تاسو نه زبل ولا څنګه یاري کني ولا دا اغلی اصطه مې پښتنه دغه دا تاسو خو نه څنګه چې په حال ځای ته ورسې تعلیم وک دې ته مختلف ملت ته څه کوي دې خپل سوالین ته غوجونو ته وسم تعلیم ته اساسه نه لسته لري بس ته کړی دي
ډیره مننه کور وطن راځي اغلی اسد په همدی وغږی چې تاسو له ډیرو ستونزو سره په خوګینو ولسوالۍ کې مخ شوی او له هم هلته نجونې په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځي تاسو وایئ چې تاسو د یوې مدني فعالې د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي څه کار مو کړی؟
وګورئ ما وویل چې زه همدغه اوس فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله لم زده کړې لسانس مې هم نه دی تکمیل کړی، خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ زما ټولنه زما سیمه زما د زده کړو وسم خنډ دی. هغوی وایي چې یو نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي ډېره مبارزه هم وکړي کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت وسم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي ماستری کوي دکترا کوي لیسانس کوي هغې ته هېڅ درد نه دوا کېږي، هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کینی واده وکړي بل څوک. دغه دغه مسایل دغه اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما همدا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یاد کور ده یاد ګور ده.
یو اړیکه بر واخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
اولی پرشته غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو مېلمنې ته.
علیکم سلام، ښه راغلاست ښاغلی پښتون.
څه درولې خورې د تیر شوي اختر مبارکي درته وایي. او فاصله دې ستاسو د مېلمنې په باره کښې خو موږ دا نظر ورکولی شو واقعاً په افغانستان کښې خورا دا یو کامیابه میرمن بولم چې انوز د دې خرافاتو رواجاتو سره وتلې ده او دلته خپل په وطن کښې ننګرهار کښې فعالیتونه ترسره کوي او ښځو ته زمینې ده. د دې سیمې پوښتنه دا ده چې تاسو د یو فعالې میرمنې چې په مدني ټولنو کښې اشتراک لرئ ژه خلکو اورېدلی دي او څومره په بعضې مواردو کښې خلک د دې مدني ټولنو څخه سو استفاده کوي د خپل پنافه باندې؟ ستاسو د نام خو به چا سو استفاده نه وي کړې خپل پنافه باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولی شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو او خپله کورنۍ همکاري ورسره وکړي تر ستاسو په شان یو ځای ته ورسېږي؟
کورودان خو لومړی به دې ته راشو چې فعالیتونه مو په ننګرهار کښې څه وو تاسو یادونه کوله؟
ما یادونه همدې کوله چې له دومره ستونزو سره سره چې زه له ښوونځي فارغه شوم پوهنتون ته مې لار پیدا کړله، ورسره څنګ کې دا چې ما رسنیو سره کار پیل کړلو. زما یوازنی هدف همدا و چې زه په رسنیو کښې داسې یو څوک ثابته شم چې زه د خبرو یوه ژبه پیدا کړم، زه د قناعت یوه ژبه پیدا کړم او زه په هغه څه وپوهېږم چې نورې ښځې پرې پوهېږي، ولې راخیستلی نه شي، ولې غږ جګولی نه شي. مثلا زموږ خویندې ډېر څه زړه غواړي، غواړي چې ښوونځي ته لاړې شي، غواړي چې پوهنتون ته لاړې شي، غواړي چې خپلې کورنۍ ته د دې قناعت ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه ښوونځي ته ځم زه د بد استفادې لپاره نه ځم، ځکه پوهنتون ته ځم د بد استفادې لپاره نه ځم. ولې دغه د قناعت ژبه یو نجلۍ سره نه وسی؟ غواړي چې دغه څه وکړي، خپلې کورنۍ ته دغه څه ووایي، خپل خاوند ته دغه څه ووایي، پلار او ورور ته دا څه ووایي، ولې نه یې شي کولی؟ کله چې زه هلته لاړم هلته هم له بېلابېلو ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور د تره زامن دوی راجیک شول، زما مخالفت یې وکړي چې ولې یو څوک یوه پښتنه نجلۍ په رسنیو کښې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلې او رسنیو کښې مو کار پیل کړ.
ما وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم ما چې لومړنی کار پیل کړې ما خپلې ادارې ته همدغه یوه خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې ښځې د افزارو په توګه استعمالیږي، ښځې په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کېږي او دلته کار ورباندې کېږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته یې ورسوم. ما هلته بېلابېل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړي. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډېره د دې لټه کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون، پښتني ترشو دا چې تاسو څومره توانېدلی د خلکو غږ پورته کړی؟
مول چې کله چې یو پښتنه نجلۍ او یو ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کیږي، ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کیږي. یو بد بختنه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع
دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده، ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي، او هغه شمېر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي، یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وځي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وځي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوه انسان نشي راڅرګندېدلې، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلې، چې هغه خپله وړتیا په کار واچي، او هغه خپل حق کوم دی، یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي، یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی، ما ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه کړی، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی، هغه همدا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده، او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو، او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره ما یو ایډیال شمه چې
سره لستون غواړي دغه کارونه تر سره کړي، او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنۍ سره کار کړي، اوس ویل نه هم بلابل رسنۍ سره کار بوخته یم، وړم لم دغه برخې د خزو غږ ورسو، ما خز چې خلک نیمګړي ګڼي، یا خز چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغې فکر راوګرځو. ما په دویم قدم کې دا چې هلته موږ بیلابیلو مدني ټولنو سره کار کړی و، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې موږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کښېناستو، موږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ، ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مقنعات ورکړي. بل خبره مو دا وه چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې نجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو یوه ښځینه باید یوه پیلوټ شي، یوه ښځینه باید یوه انجینر شي، یوه ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړل دی، دا دوه دی، ولی دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی، غواړم چې دغه کار وشي.
راځو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یی، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره تر سره کړي؟ خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم، تاسو ته تاسو ملمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیله ونه کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاره کړم.
حاجی کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پښتنه ده، دا سیحای ستا په دغه مبارزه یا په دغه لار تعقیب کړي څومره هندو سره محمد سوي، دا د ستا واده کړی کنه ده کړی؟ درېم سوال مې دا ده که چیرې ته چا سره واده کوي، هغه ستا هم فکر به یې کنه؟
کورموته رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو سبدی پښتنې ته هم بش
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسوله ومه فیسبوک فعالیتونه بیلابل و بوک د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابل لیکچرې لرلې د فونتون استادان مراوستل ډیر قسم په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو هغه د رهبری کوم مهم وړین ټکی چې دی چې وخزه باید یو رهبر اوسي دغه کار ته مو ډیر کار وکړو د پونتونو استادان مراوستلې د پارلمان وکیلان مراوستې د ولایتي شورا وکیلان مراوستلې ته مو کېنولې نورې خزینه مراوختلې تر ډیر موزوانان راوختلې متعلمین محصلین لاغوې مغوښتنه هم دا و چې تاثیر شي دلته کېنې تاسو واورې دغه خزې چې مبارزه یې کړې ده د پارلمان وکیله ده د خزې چې د پونتون یو استاد ده د خزې چې و انجینر ده د خزه چې یو بل دند لري دوی په امده ټولنه کې وي امده ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه څنګه د غزا ته راورسیدل دا چې اوس د ژوند ساته دوی څنګه دا دوی په کوم حالت کې ژوند کوي دا واوري ترڅو تاسو ته هم یو سنتیا رامنسته شي او ورسره څنګه تاسو هم لا تشویق شي وه چېږي دا ته د خزینه او شمیر ډیر زیات او بل برخه دا و شي من ډیر کوشش پدې وکې چې موږ هغه چې ورتیاوي پوټې د غورتیاوي راخکار کو مثلا یو خمسالې دا ویل شم چې موږ خي رسامانی لرو خزینه وکې کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي تاسو بل توګور شي په لزګونو متعلمین هغه ډیر خي هنرونه لري رسامیانی کوي بلا بل شاعرانی دي لیکوالانی دي ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه ورتیا تر هم دغه حادثه شي دوی له دولسم سن څخه فارغ شي ځکه له دولسم وروسته یاد اودی کی یا پکور کینی یا کم متعلم پونتون تزي حاصل کیږي نو دغه شاته پاتې کیږي موږ ډیر کار پدې وکړو چې دوی وهڅو دوی لا تشویق کړو او دوی د غورتیا وښکار کړو خوشبختانه بوې مې چې الته موږ چې څوک راوسی دي تر ډیره کاری فرصتونه ورته رامنځته شي ودي ځکه الته بیلابل ځوانان راتله د پونتون او سازان راتله بیلابل ادارو مشان موږ راوغتل او خپل خبري خپل پروګرامونه شریک کړل ته ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغتل او اغه ستونزې چې خلک قرباني نه وکړه کوله موږ ورته تاسو ولسته وضاحت ورکړي هم دغه څه و چې زموږ زیاتره خويندې و هڅېدلې اغه ویل چې مو کې ورتیا یو ولي دغه لپاره کار ونه کوي اغه خپل ورتیا ټولنې ته کار وکړو کار وکړو
کوم کسان چې په ننګرهار کې دی او کومه خزینه فعالین او مدني فعالین چې حالت فعالیت لري هغه ډېرې د تاندېښنه لري کوم انجونی چې رسنۍ تر ازي د لنډې مودې لپاره پر رسنۍ کې کار کوي بیا دندې پریږدي تاسو حالت کار کړی دی کچر راته وایي چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې جونی ونی شکوالې ډیره مودل رسنۍ سره پاتې شي
بالکل ما مخ یو څه یادونه د خبر خې وکړل چې د نګرار پر رسنۍ یو کې لوی ستونزه امداد او لوی انګورتي امداد چې الته خزي ډیره زیاتې کمی دي او زیاتره خزینه چې راځي هغه یغ د رسنۍ د تشې د لیکول لپاره راځي مثلا ډیر خبره پدې نه کیږي چې یو خزینه په یو رسنۍ کې څومره ورتیا لري یو خزینه په یو رسنۍ کې د دې غک څومره پیاوړې دی او د دې د غک څومره خلک اوریا د دې غک څومره د دې جوګه دی چې په خلکو باندې خلکو قرباني باور وکي او په خلکو تاثیر وکي دې ته څنګه ګوري او ځې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې کده لس ناري نو غوږوزی د وی خزینه غوږوزی او تر دې را بو وای چې دا شی و کلتوري ټولنه د سنتي ټولنه ورته وای الته خزینه یا سندري خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر دې را خلک ورسره لقنه لري خلکی د دې لپاره نه وری چې یو څه تری ذکر خلکی د ساتیرۍ لپاره وری او بعد وختونه بو وی چې په کم شمیر خلک دغه پروګرامونه وری
خپل تاسو خزینه خبريالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي هلته چې ډیره موده کارم کړی
موږ بیلابلو خزینه وسرکین اصلو په بار بار مو ول چې راځي کار دی ته وکړي کله چې رسنۍ ته زو رسنۍ دي تعماده کوچی موږ د تشه در کول لپاره نه راغلی بلکې موږ منهاز ته دی انسان منهاز د غټولنې دی وی غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستاسو باید په یو ډول وزي ام دغه ستونزې د دې لامل شوی چې ډیرې خزینه شلاړ شي ورتیا ولري ولې ورتیا سوځي په غرسنۍ کې بیرته یا د ډار یا د نور ستونزو لامل بیرته زی په کور باندې کینی
د دې تر ازو چې احساس د کارونو پر وړاندې لوی خندونه ستونزې کومې وي
ستونزې کزې درته وایم چې ام دغه بیګا زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کړه مون کابل تر وړې ده ځکه چې په ننګرهار کې لاله بیلابیل ستونزو سره مخ وم مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې یم زما د زده کړو لپاره خندونه و زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیولا نوري کورنۍ ول ورسره څنګه پرسنۍ و کې زما کورنۍ نه غوښتل چې د کار وکم او ما دغه څنګه غوښتل ما غوښتل چې زه پرسنۍ و کې داسې یو څوک پاتې شم چې پراتونو کې کې د خزینه لپاره یو ایدیال شم چې د ننګرهار پرسنۍ و کې هم داسې یو څوک چې کار وکړو ما چې مخکې دا ونه وکړي چې زه چې کله په لومړي ځل یو سیمه ییز رسنۍ ته لاړم مال ته خپل مسول ته وغه د ادارې کارکونکو ته هم دا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکم
ښاغلی حاجي کریم له زابل چړي کني ولې و غوختلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسو واده کړی دی کنه او که غواړي چې واده وکړي تاسو دا ونه وکړي چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودی کی تاسو غواړي څه ډول یو چا سره واده وکړي څه ډول فکر ولري
نه ما واده نه کړی زه لا هم ځوانه ما اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم ځکه غواړم خپل زده کړې وکړم په افغانستان کې بلوې سونده بدبختانه وای چې کله یو انجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دار دي چې هغه زده کړو لري کېږي هغه د ژوند مبارزه بیا غسی نشي کولای یو خدای دی چې تر ډیره بل کورنۍ ملاتړ نکړي بل لوی نیمګړتیا بیا زموږ په خوانو کې دی چې هغه فکر کوي چې زواده کوم نو دا یو بل ژوند د داخلي کې مواغه ژوند رانه پاتې کیږي هغه چې زده کړو کړم او مبارزه د ژوند وکړم او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي مهمه خبره ده دا موږ وایو مال ته خواندو ته کلب چې ناسته ولاړو موږ ورسره کوله موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړي کورنۍ ته مقینات ورکړي چې تاسو په کوم عمر کې ودهونه کوي هغه عمر چې تاسو متعلمین یا محصلین یا هڅه مکوئ په دغه عمر کې واده وکړي کورنۍ مقانې کوي چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه دویم خبره مو دا و چې که غواړي چې مبارزه وکړي که غواړي چې مخته تګ وکړي نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړي چې هغه مو ارمانونو ته هغه مو ژوند ته هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسو له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسو د لپاره یو خنډ جوړ شي هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو ولي و نیکمرغي شي هغه مو د ژوند یو خم لاتړې شي هغه مو مړ جوړ شي
سیاست کې مهم کار کړی دی ک غواړي کار وکړي په لاندې توګه
بالکل سیاست د ژوند یو مهمه برخه ده او د دانشویرول دلته سیاست ډیر به استفادې وشولې دلته سیاست نومنه خلکو ډیر به بد تعبیر ترې واخلو ولې زه د شي په خپل زه د حقوق او سیاسي علومو د پنځي او محصله ما زما هدف دا دی چې زه باید یو سیاسي مبارز اوسم زه باید یو سیاستمدار اوسم ولې دا سی یو سیاستمدار نه چې د خلکو له باور بد استفاده وکم یا د خلکو یا د خپل د خزو لشتونه د افزارو په توګه استفاده وکم بلکې زما غوښتنه بدای چې زه داسې یو سیاسي ډیالو سم د نور خواند لپاره تر څو نور خواندې زما لشتونه زما غل حرکت او پرمختګ نه هغه یو یو عکس واخلي او هغه مبارزه وکي
ډیر مننه ال اغلی هلی اسات څخه او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې ته مو را سره عملتیا وکړه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي زمو په لوی الله سپارم تر بیا خادوسی
یو شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.